شپږ بجې سوې، نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو څلور شپږ کلونو په پرتله توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولي.
خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان سره چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د طالبانو لخوا د مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سون توکو له لوړې بیې شکایت لري.
اوس چې قطر مال راځي، امې طالبان مسؤول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد تکل، خبري مجله په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکی افغانانو په مرګ ژوبله کې د اتیا سلنه زیاتوالی خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې څلور نیول شوي خبریالان به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. او ایران د اسرایلو هغه ادارت کړې ده چې وایي تهران د اسرایلو پر یوه ټانکر بیړۍ په برید کې لاس لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یو نوي راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 او یو ماشومان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55 سلنه، نامعلوم وسلوال په 22 سلنه، افغان دولتي ځواکونه په 15 سلنه او داعش ډله په 8 سلنه ملکي مرګ ژوبله ګرام بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني پر حکومت غ کړی چې د جګړو د پای ته رسولو او د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې پر طالبانو فشار زیات کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د جرمني د سفارت شارج دافر ژان هندریک وونتل نن د زمري په لسمه په خپله کتنه کې په افغانستان کې پر روان تشدد، جنایتونو او د بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه وښوده.
د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د وروستیو حملاتو په شدت باندې اندېښنه څرګنده کړله. د حملاتو په نتیجه کې هغه جنگی جنایات او هغه بشر حقوقو انا سرغړونې سي سوي دي د دواړو لورو ترمنځ جدي اندېښنې وړو بلل شولې.
خغلی هیواد زیاته کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه په تیره جرمني دی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د ملکی وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار راوړي. بیان همدارز وایي چې د جرمني شارج دافر د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد د ملاتړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څلور خبریالان چې نیولې دي له طالبانو سره په همکاري تورن کړي دي او وایي د دوی قضیه به ډیر ژر د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. تیرونه د ملت غاک سیمه ایز راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی او قدرت الله سلطانی او اوکاس ثناء الله سیام چې ویلې د سنهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې سپین بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د رسنېدو پر مهال ونیول شول. ملي امنیت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولدک کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمیر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکه ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې د ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او همدارس سنهوا خبری اژانس ویلي دي چې سیام یې رسمي کارکونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک وښیي، پر تروریستي اعمالو یې سترګې پټې کړي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. د ملت غږ راډیو ادارې پر وطن دوست تورونه لګېدلي تورونه رد کړي او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرایلو هغه ادارت کړی د چوي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرایلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې شنبې ورځې په برید کې لاس لري. په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالک یو جاپانی شرکت دی او د لایبریا بیرغ پرې راپېده په لندن کې د اسرایلی شرکت سودیاک ګروپ اداره کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده نن د اگست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې دا چې ناامنی ترور او تاوتریخوالی د اسرایلو کار دی او زیاته یې کړه د اسرایلو لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو څخه پاملرنه بلې خواته شي. له دې مخکې د اسرایلو صدراعظم نفتالی بنت پر ایران تور لګولی و چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټه الوتکې په برید کې په نښه شوی و. بیان یادونه کړې چې لبري درسته دوه جنگي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه بدرګه کړي. او په بوسنیا هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شو. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار کاوه ټاکل شوی دی. او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنیا هرزګوینا کې دننه او بهر د ملګرو ملتونو د جګپړې استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسیره شوې. د بوسنیا هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړې استازولۍ په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. درې شپېته کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.2 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.3 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین بي د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی لوړه درجه 9.3 ټیټه 22. او بل اخره د جلال آباد اسمان بوریز وی د ورخت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 9.3 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
ازادي رادیو ته ورجس د راپورونو برخه ته ورزو. ولسمشر غنی وی طالبان د سولې اراده نه لري او غوړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شاغلی غنی نن د کابینه په غونډه کې ویل دا ډله تر هغه د سولې خبري نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي. جزئیات پر راپور کې
جمهور رئیس غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یرغل لاندې دی او طالبان غواړي چې تیر د افغانانو د راتلونکو په توګه وټاکي. خغلی غنی طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو څلیرشتو کلونو په پرتلا توپیر کړی. بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه یې افغانستان ته راتلنه نه کړی او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تور نوی چې د سولې اراده نه لري. تدی ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته خبرګون مخایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي. خو هغه وویل د خارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغلی غنی داسې مهال د خارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لښکرګاه خارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې خارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو هم خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو تر خواهی د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغلی شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخه نیول شوی ده د دشمن، او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دي په دې درې ولایتو کې هغه جوړ شوي دي، په استحکاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند هرات، کندهار او لښکرګاه کې طالبانو ته تا د درنی مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم وکړه، او تر خوای وویل چې تېرې یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو بریدونه وکړل، او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي، او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په همدې حال کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي الوتنو بندېدو ته اندېښمن سوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
د کندهار هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه شاوخوا 8 بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي، چې یوه یې د هوایي ډګر پر ځغاستلیکه یارنوي لګېدلې چې یوه برخه یې تخریب سوې. د ښاغلي پښتون په وینا د توغندیو د لګېدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاستلیکې د بیرته جوړولو کار پیل سوی، او د نن ورځې تر پایه به بشپړ سي.
اتنیم بجے بے درے راکٹ یہ والا نئے پرنیوی مشکل لے رہے تخریب کر دی نہیں کالا نم جوڑی زرمی بے
دا په تیرو دوه ورځو کې پر کندهار هوایي ډګر دوهمه راکټي حمله ده. د وړمې شپې په پیښه کې چې درې توغندۍ د هوایي ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګېدلې وې، ځاني او مالی تلفات یې نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو پر هوایي ډګر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن سوي.
د اټلاند د کندهار اوسیدونکو دا چې پر کندهار هوایي ډګر باندې راکټونه غورځول سوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو لپاره ولوې اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنگونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسیږي.
زما نوم قدرت لاری، زه د کندهار ښار اوسیدونکی یم. خلک د ډېرې مشکلاتو سره مخ کړي دي، پروازونه بندې ته پرون راایسې، نه څوک تلای سي نه راتلای سي، پروازونه مطلق بندې، رنوی خراب ده، خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان څه چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوی لپاره، نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه ده چې څونه ژر کېږي دغه رنوی جوړ سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې ایله سي.
تر اوسه د دې بریدونو مسولیت چا نه دی منلی. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې عراقي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن 22 ورځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مسولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر 1500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وربړل سوي، چې ډېره برخه یې ملکیان دي، او د متقابلو ډزو، عراقي بریدونو، بمبار او چاودنو له امله مړه او ټپیان سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د کمیسیون په یو راپور کې په دې اړه نورې څرګندونې هم کړې چې جزئیات یې په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکی تلفاتو 80% زیاتوالي اندېښمن کړي دي. د کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1600 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان شوي دي. خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر بیا د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1214 تنو ته رسیده. د دغه کمیسیون ویاند او د نشراتو رئیس زبی الله فرهنګ وایي چې په وروستیو شپږو شتو کې د جګړې زیاتوالي ته په پام سره د ملکی تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته.
د شپږ میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړه قواعد او اصول نقض شوی ده یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتي ځواکونه دوی پرله پسې د جګړه قواعد او اصول مراعات نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلق په دې جګړه زیانمنون کی دي. د مغوشتن او د ټول خلک هم دا چې دواله خو دوی باید سولې ته ترجیحات ورکړي.
د راپورونو لمخې په وژل شو کې 145 خزي هم شامل دي او 141 نورې ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې راپور کې 310 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 1030 نور ټپیان شوي دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسون په اصلو کې د 45% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو چوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړي ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو لامل دي. د دغه راپور د خبرولو په خبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي رډیو ته ویل چې د ملکي وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړی توپ دی. دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک پنخه کوي. دوی د خلکو کورونه د اډو او د هغوی خزې او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
به خاطر محافظت مردم از هیڅ نواسه او تلاش دریغ نمی ورزند و در جریان عملیات هایشان حفظ جان و مال افراد ملکی در صدر اولویت ها قرار داره و به خاطر حفظ خانه های مردم، به خاطر حفظ جان و مال مردم در جریان عملیات ها ما از هیڅ نواسه او تلاش دریغ نمی ورزیم.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خدا د بشر حقوقو کوم کمیسیون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګند اداره ده، موږ په بې طرف نهاد په توګه نه پېژنو. دوم دا د سیمو په هېواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړي دي او راپورونه هم خپاره کړي دي چې په د تېر یوه میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړي دي، د معارف مدیریتونه په ولسوالیو کې بمبار کړي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په دواړو خواوو غږ کړی چې د جګړې اصول مراد کړي.
د لوړ زده کړو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره موافقه کړې چې د بشري حقوقو اړوند یو مضمون په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د تدریس لپاره ځای پر ځای کړي. د لوړ زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د بشري حقوقو اړوند مضمون په دولتي او خصوصي پانتونونو کې د زده کوونکو لپاره تدریس شي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره په یو تازه اقدام کې په ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د بشري حقوقو اړوند مضمون تدریس پیلوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لوړ زده کړو وزارت سره یو هوکړه امضا کړې چې له مخې به د بشري حقوقو اړوند ټول مسایل محصلانو ته تدریسېږي. د لوړ زده کړو وزارت وین حامد عبیدی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
رشتههایی که د بشری حقونو اړوند په ټولو مسایلو په اکاډمیک ډول بحث او په اجتماعي او انساني برخو کې محصلین باید تشویق شي چې د بشری حقونو په برخه کې مقالې ولیکي،
حقوق بشری بپردازن.
د ښاغلي عبیدی په خبره د پوهنتون ټول استادان او علمي کادرونه به په خپلو څېړنو کې د بشري حقوقو اړوند مسایلو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر وایي دغه ګام کول شي د بشري حقوقو د ارزښت ساتنې په برخه کې ګټور تمام شي.
د دې هوکړې سلور چوکاټ ډیر منظم ترتیب شوی او دا فرصت برابروي چې دواړه خواوې یو بل سره ښه همکاري وکړي. هغه همکاري چې دواړه خواوې تر ډیره مهمه ده.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي ځوانان باید د بشري موضوعاتو په تړاو زیات معلومات ولري ترڅو وکولای شي د ځان او کورنۍ بشري حقوقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه لسیزو هڅو سره سره چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون او نورو اړوندو بنسټونو لخوا شوي، په افغانستان کې د بشر د حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو نقص لا هم له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. د ښځو وهل او ټکول، په کم عمر د نجونو ودول او ښوونیزو روغتیايي خدمتونو ته نه لاسرسی په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص مهم موارد شمیرل کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کله لوړې به شکایت لري. ویل کیږي چې د بایو د لوړې دو یو علت ده چې سوداګر ارسیوی دوا ځای یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
ژوند خو ډېر په تکلیف سره تېرېږي، زموږ خو ډېر فکر خراب دی. اوس خیری بنسټونه مرستې بندې کړي.
22 کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي، وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوی اته کسیزی کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته بخوا کار ته بخوا چې موږ یوه ورځ کار کوي، اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو، هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې زموږ لاس ته راځي. اوس چې کار تر مال راځي، امې طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل ګټه رسېږي، خپل پیسې رسېږي، طالب ته خپل پیسې رسېږي، تر مامبه ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بېوزلي کسانی د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یوه ډبه غوړي چې د 500 روپیو په 450 افغانۍ به وه، اوس چې دی په 1500 1600 کاروبارونه هم د یوې خوا ولاړې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي، لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې زنیاخي، اوس 10,000 زنیاخي. هغه مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې تات واچوي، وایي زه مال نه لرم، په کاسته شی پورته کوي، خپل د 2 روپو دپاره ولس د مځکې وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وچ اوس یې بیا 1,000 افغانیو ته پورته شوې ده. همدارنګه د 1 لیټر غوړیو بیا له 6-8 افغانیو څخه 3-8 افغانیو ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه یعنی طالبانو حکومت ته جلا جلا مالیې ورکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د اوړو د بیې لوړوالی، د افغانیو پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغند رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 10 سلنه کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کېږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالیې وزارت ویان رفیع تابي:
مالیې وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایي، سپین بولدک، آی خانم، ډنډ پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګرۍ پورې تړلي دي. که په سوداګرۍ کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بې ځایه کېدل، بې وزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي، روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
عمر چې د طالبانو لخوا د او مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي موادو او سون توکو له لوړو بیو شکایتونه لري. بلخوا د جلال آباد ښاروالي مسؤلان وایي چې عوایدې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي دي. ښاروال په تیر کې ښاروالۍ کې د 73% هم پرده پورته کړه او پلان راتلونکي کې د ځینو مهمو پروژو د پایل ډاډ ورکړی دی. نور حال په یو راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د روان کال د 2 میاشتو عواید د تیر د همدې مودې په پرتله 9.5 میلیونه افغانۍ لوړ شوي دي. د جلال آباد ښاروال باسین بهیر چې نن یک شنبې د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکول، وویل چې له دې عوایدو 3.9 میلیونه افغانۍ په عایداتي قراردادونو، 2.9 میلیونه یې د مصرفي قراردادونو، په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوي دي.
تیر مالي کال کې د 2 میاشتو عواید زمونږ 1,050 میلیونه افغانۍ وو، خو سږ کال زمونږ د 2 میاشتو عواید چې دي 2,06 میلیونه افغانۍ کمی دی، یعنی د تیر مالی کال د دوو روپو په نسبت باندې من نه هاویا میلیونه افغانۍ اضافه تر لاسه کړی دی.
نو موړی ومنل چې خروالی کې په تیرو 15 کالو کې د تر سره شوی فساد دوسیه تر څیړونو لاندې دی، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر خروالی لګیدلی او په ټولنیزو رسنیو کې پرې ګرم بحث کېده، د څیړنې لپاره یې له مرکز پلاوی راغلی و او څیړنه یې وښوده چې دغه تورونه کرنه دي.
روسیو کې چې کومې اوازې او افتراوې خپرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، د هغې په اړه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اقدام وکړ او د خروالیو د قدرمن معین صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی راواستاوه چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعاو لومړنۍ بررسي وکړي، او خوشبختانه چې دلته راغلل یا هغه ادعاوې چې مطرح شوې وي د فساد په مورد باندې دغه څه په لویه کچه باندې ثابت نه شول.
د جلال آباد خارواله باسین بهیر همدار زوایی چې د سراج العمارت بڼ بیا رغول، د بارانی او سطحي اوبو وستل، د خار په وڅلور لاري کې د ځمکې لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور یغه پروژې چې دوهونه وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منظور شوه، په لنډ موده کې به چاري پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفتې کېږي چې منظور شوې ده. بودیجه کې چې مونږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بړ د بیا یې او رغولو پروژه ده، دغه د بارانی او سطحي اوبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړې ده چې دا به مونږ د جلال آباد ښار هغه برخي چې بارانی اوبو د کبله متضرر دي، د دې جنجال او مشکل نه به خلاص شي. په یو څلور لاري کې د ځمکې لاندې سړک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلېدو په حال کې ده، او ډیر ضرب په پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه به د تطبیق چاري شروع شي. د سرکونو داغيري ده چې هم دا اوس په اعلان کې ده، زربې د طلبي تر سره شي.
په ورته مهال جلال آباد خاریان بیا په خروالی تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو پر روښانولو کې دقیق نه دي، او غواړي چې شته امکاناتو ته په کتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه تر سره کړي. دوی د جلال آباد د خروالی پر مسرونو نیوکه کوي چې ګوندې په ګمارونو، قراردادونو او د خارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړی. خو د جلال آباد خارواله باسین بهیر بیا د خروالی د خالی بستونو لپاره د کارکونکو د ژرګ مارنې لپاره هم د ګوتو په شمار ورځو کې د ازموینو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسولان وایي چې د دې ولایت پر مرکز وسلولو طالبانو تیر شپه برید کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوی دی. چارواکي زیاتوي چې د برید پر مهال دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په ورزګان کې هم یو لړ عملیات شوي دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت پر مرکز میدان شارې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې هغه ډلیز برید پر شا تمبولی چې غوښتل یې دغه ولایت ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت امنیه کومندان مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه برید تیر شپه پر درنیمو بجو پیل کړی وو.
په ناکامۍ سره مواجه شو، بل مقابل امنیتي ځواکونه په میړانه سره وجنګېدل او دشمن ته شاوخوا 11 نفر تلفات راوستي چې شامل د مړو زخمیان دي. په دې کې د دوی دوه کسان سر ګروپان چې په نامه د قاری خالد او راشد دا هم د منځ ته لیدي.
مایار وای د تیر شپې د برید پر مهال د مرکز میدان شار اړوند د پاملوی په سیمو کې د افغان سرتیرو یو پوسټه هم سکوت شوی ده، او درې افغان سرتیرو وژل شوی، او د غراز یو هم یو ټانک سوځیدلی او یو هم یو ټانک هم طالبانو له ځان سره وړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویل دي چې په دغه ولایت کې د تیر شپې په برید کې شپږ افغان سرتیرو وژلي او یو شمیر وسلې او مهمات هم د دې لاسته ورغلي، او د غراز د پاملوی پوسټه هم سکوت کړي ده. مجاهد خپل لوري ته هم دا وښتي مرګ جوبلی په خلی کړي دي، او ویل دي چې د یاد برید پر مهال دوه طالبان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. امنیه کومندان مصطفی مایار وای په سیمه کې اوس وضعیت عادي او په خبره هیڅ په دغه ولایت کې لسګون نور امنیتی پوسټ هم جوړ کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې چمتووالی لري. دا په داسیال کې دي چې د میدان وردګ ولایت 15 ولسوالي اوس په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. بل خو بیا د افغانستان په سویلي ولایت ورزګان کې هم امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د یو لړ عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د اورزګان ولایت امنیت کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی نن رسنی ته ویل چې چیرش په افغان ځواکونو د مرکز ترنکو ټاډون په چنارک سیمه کې وسلوالو طالبانو ته کمین نیولی وو چې پر مهال یو طالب جلسه وی او یو ژوند نیولی دی.
باندې زموږ قهرمان پولیس د کمین په ترس کې چې د چنارک په سیمه کې اجرا کړی و یو د باینې ولاړ یو ژوندې دستګیر شو سره د یو مل کلشنکوف دوه مخابره دوه موټر سیکلان مو سونی ول.
بل خو بیا یو سرچینه وای چې چیرش په وسلوالو طالبانو په یو برید کې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د جنگي کاریز په سیمه کې هم یو پولیس وژل شوی دی. سرچینه دغه راز زیاتوي چې د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ شار کې د خیرو کاریز په سیمه کې هم یو پولیس د نامعلومه کسانو لوري وژل شوی دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د تیر شپې د غنښتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا